پاتې شول.
منصور الفتح هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي، چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بیرته ښه شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې ساعت لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوي طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امن کړي. په ننګرهار کې سږکال د ګزند یا پولیو پنځمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت تیره دوشنبه ویلي وو دوی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساري حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینه پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ روان کړکیش کمول دي.
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړی است. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې با دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخ تللی دی، طالبان چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنه کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي. تاسو ته خره غلاست وایم اغلې بارک زی ستړي مشي مدد چې وخت راکړو مکسر خبرې کوي. په پیل کې کړه ته دا وایاس چې وګمت څوک دا پیدایښت چرته شوې دی او د خپل زده کړو په اړه لاندې ته وایاس.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه چې ماته موخ تاکه تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې وسم. زمانو وګما بارک زی دی په نګرار کې پیدا شوی یم او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په نګرار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلي کړې دي او فلحال چې دی د روخان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي ماشاله یم.
په دې مرته وایې اغلې بارک زی چې ښوونځي اوله ورځې کستا لګ څه یادوي یا دغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړې وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل اوسم ز کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادې زه چې کله دې کله نه وم هغه وخت کې یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دور نه پويږي مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې او هغه وخت زمون کور په لالپور کې و یعنی اطراف کې و هلته ترافیک سیمه ده نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې زمون د کور خوښه او زما خویندې به چې مکتب ته تلې تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول دپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامل کړو نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه کله چې ما ورته تیر کړه بیا ماته ویل چې وو دا اوس موږ شامله وو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به یې په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به موږ په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ماته یاده وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی او چې ته باید مکتب ته ولاړ شي او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب سره.
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې رالویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي. نوې ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه ته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره همصنفیانې درسره وي تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسي نو نیمه ورځ مکتب کې اوسي خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم. نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم. ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه یې اوسي. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستلي او بل سره ویلې به چې زمونږ په صنف کې چې دا ډېره زیاته وړه ده زمونږ د ټول نه. نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینې صنفیانو به نورو ته ویل چې زمونږ په صنف کې زمونږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده د دې په عمر کې نورې صنفیانې زمونږ نه دي.
وږمه جانې دا مره ته وایه درسونو کې څنګه وې په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بلې او داسې ده چې د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي. نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره. نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو ده زه خپله په مکتب کې اول نمره وم. یعنی اګر چې زه د ټولو نه وړه وم مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره وم. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه. نو ما به ورته ویل چې نه ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زه هم جوړه یم دوه لاس دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي ماته هم الله تعالی ماسه راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. ما به ویل چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله یعنی ټولو کې ښه ومه او ټولو مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زده اخیستل کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزشکار اوسم په آینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوو نو زه انجینرۍ ته راغلم. انجینری ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي ته راغلم، نو پلار ته ما خپل پلار جان ته چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته وویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی، نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینه ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاست مداره اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټوله هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاست مداره اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم مېرمنو ته.
نه، اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوئ؟
نه، زه خپله فلحال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوئ او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوئ، که په دې اړه ته وایست.
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپل نهه کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغلل نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغلل نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره او د سولې د مشورتي لویې جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټي منشي وم هلته. بل ډېر کار مې چې دی هماغه د سولې برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړي، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي، که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړه چې تاسو اجازه درکړه چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخه کې کارونه وکړي؟
بله، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کېده چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه، دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کې ما ته به زما ملګري چې وایي خونه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اطمان چې دی کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپل تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته بېره قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې و هغې به زما هم ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشه هم سایګان چې دی تا پورې ښه نه وي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوشه د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنې کې په افغاني ټولنې کې خزینه وو د پاره ډیر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چیرې ته انجلې وو غواړي او قوي زمو کې د مبارزې د پاره، نو او هغه صحیح مبارزه وکي، درسته مبارزه وکي د حق د پاره، نو زه هم اتمن کورنۍ هم چې دی دغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې دی، یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته حلقان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یو مېرمن هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووځي او مبارزه وکړي، اتمن کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی، زه کله مې چې په تابه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، اتمن دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته چې زه د شوق نه اشپزي کوم، وایي نه ته داسې مونږ ته وایي، داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم، نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټوکې. خو هغوی ماته وایي چې نه، ته مونږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې، پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې وکړي. خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم، تکړه یم. خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه مونږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې یو نجلۍ چې ټولنو ته راوځي، هغه چې بهر کار کوي، هغه د کور کارونو کې ډېره زیاته تنبله وي، هغه یې نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي، خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي، څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله، تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته تللې، بېرته مې مور تشویق کړی مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه یې پخولی شم، ښه یې په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال، خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې خره شي، داسې عموماً کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تیر نه راپیل کړئ، ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو، او اوس چې وځئ بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بلکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي، حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبتو خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې، یعنی د ډېری نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده، سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی، ډېر کله ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنېدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موفقیت پوړیو ته رسېږي، نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي، په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی، یعنی په سلو کې شپته فیصد بعد من هغه وی منفی خبرې بدر تک کې چناته یم کا وسه کې چلتا کار کې او د تخلق خنه وی نو جنو پولیس نو جنې راوځي باید کارو کی زم ک د خلکو خبر په سیونه ګرځو او کملارې چې موږ لرو هغه تحقیق کو نو بهتره بوي او پکې به موفق هم وسو نو دې نظام کې سم ده من لاس راوړنه لرو د ډېرې لاس راوړنه مختلف لرو د لزکه سو میډال هم لرم د اروپای اتحادیې او د ناتو څخه او لاس ډېر ستاین لیکونه یعنی ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې تشویق شوي یم ما په کله به چې هر کال عزت لم کابل ته د ځوانانو برنامو ته یعنی ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی او ډېره زیاته به تشویق شوې وم سمه ده ستونزې وې مخکې موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وې مخکې به هم ستونزې وې خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده ما به چې کله چې سیاست ته راو زمانو اتمن چې زه به یو ځای ته ورسېږم زه به پرمختګ وکم مګر په دغه تیر دوه کلونو کې تاسو یقینو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي یو هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي یو هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو موږ چې کومې هیلې لرودلې سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوې دي حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي زما ډېرې ملګرې دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم یعنی مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو د خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګرې چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي دومره ناهیله دي چې انځه یې نشم ویلی هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه یې سوځولي هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري خپلې حکمې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي وایي دا زموږ په درد نه خوري نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کوم ځای نشته دی هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي حکومت خو لا په ځای باندې پرېږده ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنې وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو یعنې هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي په دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لرودل مګر اوس چې زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي ټولې چې د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید به له لاسه نه ورکوو انشاءالله چې تغیر به راځي حتماً به تغیر راځي په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودلې مګر وروسته د اګست نه زه فیلحال په کور یم نه درس لرم نه وظیفه لرم یعنی فیلحال زه په کور یم هېڅ پسې کوم تمه امید نه لرم خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی ځینې کتابونه لیکم او که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي خو ځان مې مصروفه ساتلی دی نه غواړم چې زه وزګاره اوسم زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغیر به راشي په خیر سره
وږمجانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکي وي د دغې ستونزې نه سره ټکوي ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړي دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي ساسي ملګری دوستان یا خپل په تاسو باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته دنده نشته د دې ځای چې کور کې کینی واده وکړي داسې یو څه خو به نه وي
نه شکر الحمدلله زمون فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زمون فامیل یعنی هغه تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی، نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي، خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې خو حتما دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي، هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي، یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات، 15 کاله 16 کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوښه کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي دي د اقتصادي ستونزو له وجې نه، بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بلکل اوج ته رسېدلی، دا سیلاتې ټول چې دی بېکاري ده. چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی 9-10 ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي، هغه مور پلار باید دې ته رسېدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي که نور دغې. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتما که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وږمچانې دی وي ځوانې افغانې په توګه باندې هغو نجونو او هغو مېرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسو پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او مېرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کېږي، همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتماً آینده لپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به حتماً رامنځته کېږي. نو زه هم که نجونې چېرته ځانونه مصروفه ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیاته ښه اوسي د یو څه مودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغییرات راځي په ټولنه کې، او بېرته موږ او تاسې خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروفه ساتلی اوسي.
شما لگے گی گلوں پوڑ رے زمین، شما لگے گی گلوں پوڑ رے زمین، وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑ رے زمین، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شمع لگے گی گلاں پوڑ رے زمین، شمال لگے کی گلان پاڑے جلی مختمر ون کلا پٹے جی مختمر ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمال لگے کی گلاں کھوڑ رے جبینا ظالم یار سلامی ولا ڈیام ظالم یار سلامی ولا ڈیام وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمال لگے کی گلاں کھوڑ رے جبینا مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں وڈ لے لو.